د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو او د تاندې څنګ پروګرام د آزادۍ رادیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ راتلونکي غونډه د روان کال په سپتمبر میاشت کې په کازان ښار کې جوړیږي. زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول شمولوالي په اړه بحث وشي. د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه په غونډه کې پر دې خبرې کیږي. د روسیې ځانګړی استازی زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فارمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د مسکو د فارمټ غونډې په 2018 کال کې پیل شوې او وروسته یوه تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه. په دې فارمټ کې روسیا، د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، هند، ایران او چین شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د روان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده. اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 340 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونو اړو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. په پام کې ده چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اګست له 3 تر 5 پورې په استانې ښار کې جوړیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته وویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د ده د هیواد په دریځ کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی تومیش وویل شاوخوا 1.5 سل تنه چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تورو لیستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له دوه ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللی وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. اوکراینی چارواکي وایي په خرسون سیمه کې پر یو روغتون د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې یو ډاکټر وژل شوی او ګڼ نور خلک ټپیان شوي دي. په خرسون کې د پوځي ادارې مشر رومان مراچکو نن پر خپل ټلګرام په اړه ولیکل چې دا حمله نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو وشوه. د خرسون سیمې والي الکساندر پروکودین ویلي چې څلور روغتیایي کارکوونکي هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې د روغتون د جراحي څنګه هم په دې برید کې زیانمنه شوي. له دې مخکې د روغتون د یوې نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې حالت یې د چارواکو په وینا نازک دی. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخې د زیاتېدو له کبله سبا او پنجشنبه عمومي رخصتي اعلان کړي. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بې ساري څپې له کبله حرارت د سانتیګراد له 40 درجو لوړ شوی دی. د راپور له مخې په دې دوه ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولې دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سانتیګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی، د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبر هم ورکړی دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په راپورونو کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د تیرو دوه ورځو خبرو په اړه به جزئیات درکړو.
اوسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
په یوه مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستي تماسونه به د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي.
هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي، دا مرستې ممکن وروسته ډېرې شي، لکن د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وخت دی.
د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د نسبي ښېګڼې په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات درکوو. او په یو بل راپور کې باوري چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وای پاکستان سلګونه افغان کډوال افغانستان ته اړولې دي.
زمنګ سابقې کاری ور سره پراته ده کوچیر ته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانې ول کیږي او شهیدان کیږي. به
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای په دوحه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسنی حالت د سمون پر بیړني اړتیا ټینګار وکړ. میرمن اميري او نور امریکایي چارواکو پرون په دوحه کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبري پایته ورسولې. هغه بیګا پر ټوئیټر لیکلی چې دوی له طالبانو غوښتل چې بندیان آزاد کړي، پرنجونو او ښځو لګول شوی محدودیتونه لري کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پاتې ورسوي. په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو او خوځولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو خوځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تیره شپه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړي موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو د حقونو په پراخ نقص تورن کړی دی. که څام طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو خوځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې جنو او خوځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومي کړي دي. هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیا له بیل اعلامیه خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټام ویسټ او رینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې شوې. خو پښتنه ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی.
داسې هیواد چې میرمنو باندې مطلق پابندی لګولې وي، ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي، څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره، بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړي چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان جنو او ښځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه ولاړ شي.
راپور کې مو په دوحه کې د طالبانو او امریکا د پلاو ترمنځ د تیرو دوه ورځو خبرو جزئیات اوریدل. د دې غونډې د اهمیت او احتمالي نتایجو په اړه مخکې د متحدو ایالاتونو د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا د دوحې غونډه د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې د یو نوي پړاو پیل دی؟
کچیر دو بکلنی طالبان دو بکلنی واکمنی تو وکدل سی تکل سایپا و دو د مشاهده او د چیرن نظر ورته وکتل سی نو دا ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنس اړیکه خو هم وی یعنی د دوهره ترونه په دې خو په دې دوه کلونه کې لکن هغه اړیکه تر یو بده پورې غیر نتاف چې متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تر یو بده پورې پټي وي وس ښکارا کیږي تامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تحدید نستا دا تر دې وړاندې هم دا پوار وای ول سوی د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم سوي دي دا د ښکارندوی کې چې همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته ویل
کیږي آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی
کوم شکل او شکلت چې طالبانو حکومت لري البته چې طالبان حکومت ورته وایي تر اوسه لا نه دا سک نه لیدل کیږي که چیرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک مخنیوي هم نشي کولای ممکن متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو دستي دا کار وکړي لکه نه طالبانو د حکومت ولې چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پښتنې رامنځته کړي طالبان خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای یعنی هلته هیڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارات چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي او بیا بشري چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل ټول بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي نه په اوس مهال کې نه البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېرې سي لکه نه طالبان د رسمیت پېژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبی شکل پیدا کړي چې اوس لدی ته خورا ډیر وخت لیدل کیږي چې دولت طالبان روان دي بدبختانه
آزاد صاحب دی جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوریت پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د زینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغه د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي فکر کوي چې دا به د امریکا د وسنی حکومت لپاره یو لانجه شي په دې خاطر چې له طالبانو سره ډیر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوریت پالو لپاره ډیره په زړه پورې نه وي
تکل صاحب تر دې وړاندې چې د 15 اگست وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم ځینې وخت په دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاني بڼه ولري لیکن دلته د دوو کلو ژوند چې موقع وکړ د ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتون د استادانو پالیسي میکرو سره ډېر کم خلک د افغانستان په وضعیت اوس هم خبر دي نو لهذا دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګه دیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي په کانګرس کې په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د خوا په سنا کې یا د دوی په ولسی په جرګه کې هغه په دغه مسایل باندې ډېر زیات اغېز نه لري دغه دوه ګوندونه هر یو چې قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي تر بریده پورې وخت نا وخت دغه څه ټکی پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې دی پیغامونه انتقادونه وکړي خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره مخ کیږي دلته په متحده ایالاتونو کې ډیرای پریکړې سپینه معنی نه کوي د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر مالند چې کانګرس دی په کانګرس کې هغه دی ریپابلیکنز هم ناس یو دي تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې په هغه کې سپینه معنی هم یا کانګرس هم رول نه لري دا یو ماشين دی چې چلیږي اما ظاهرا در سنوې د پاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغمبر نه وکړي په ټوله کې نه د بایدن پریکړه د بایدن سرګندونې یا د سپینه معنی سرګندونې د مامورینو یا د ادارې سرګندونې د ریپابلیکنز د خوا په یو باندې نیوکه په ټوله کې بعد سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړی
د متحده ایالاتونو د وسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي شوی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې پرون خپور کړی ویل شوی چې په افغانستان کې د توکو ارزه زیاته شوې خو تقاضا کوونکي کم دي. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دې راپور هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پرده سره کوي.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي و. دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو ارزه په بازارونو کې کافي و خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې به یې ټیټه شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50 سلنه زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتیدونکو توګه پر نړیوالو مرستو پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانۍ او ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیو پر راټولولو کې مرسته کړې ده او د غشند هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ او د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نګدي 1.4 میلیارډ ډالر خودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوې او ویل شوې چې پیرودونکو کولای شي هر اونۍ 50000 افغانۍ او شرکتونو کولای شي هر میاشت 4 میلیون افغانۍ له خپل حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور لمخې د 2023 کال له جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9 سلنه زیات شوې چې ارزښت 0.3 میلیارډ ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی وسیلې عامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د 2023 کال له جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارډ ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 13% د پام وړ زیاتوالی ښیي چې هم د برخه خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې د غشان ویل شوی چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارډ ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو د غیداري یو اعلامیه خبره کړې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لری کړي او د افغانستان کنګل شوی پانګ آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډر یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه راپور محتوا زدهونه قصه وبلله.
لې وی خو دوی وای چې د انفلیسیون کچه راټیټه شوې، په دې معنی چې د پولی انفلیسیون کچه راټیټه شوې او لدې سره نرخونه راټیټ شوې، ارزل وړه شوې مګر تقاضا کم ده. دا یو تناقض څرګندوي، ځکه کله چې تقاضا کم وي دا په دې معنی ده چې د خلکو عاید کم وي، نو ارزنه شکیدلې تقاضا به احساس
کم شوه،
دغه ارزه زیات شول نه میتونه. بل خو د اقتصادي چارو بل کارپو ازرخ حافظي د نړیوال بانک د راپور ارزونه سم غنی خو وای چې په دې راپور کې د زینو مسایلو لکه بیوزلی او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت تکتن نه ده شوی.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارگی اعضای بدن خود اعلام میکنه.
خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لیلاموي او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کاروشي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته ازوم یادوري نه کده کې باید میکد.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې مشت سلګونه افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت له لوري نیول شوی بیرته افغانستان ته اړول شوی دي. په پاکستان کې ډیر افغان کډوال وایي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په روسي کې له پاکستان 1510 افغان کډوال وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی. د دې شورا د اماډي کو مسول سرنوال عبدالبصير وصال ازادي رادیو ته ویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د وسیدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و.
یک سال میشه کې افراد اشخاص دی
یو کال کې چې زیات شمیر افغانان چې امریکا ته د تکي سونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوا او یو شمیر اس ای وی کې سونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼ ستونزې لري. دوی ټول ډیر پاندېښنه کوي په روسيو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو 1510 کسانې بیرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
د وای په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال لدی عمل له سخت ذهنی ستونزو سره مخ دي انده چې په تیر جوزا میش کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکۍ له عمله ځان وژنه هم وکړه. خغلې وسال وای دا ډیره هغه افغانان دي چې بل هیوا ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیای او د اړوندو هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحلو د بشپړولو د پڅ بهیر لامل په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوه. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشته وای نګ دی یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هله کډوال شو چې جربا لدی ځای امریکا ته ویستل شي. خوای دا تل لسمیاشتو په تیرې دوه لهم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. دی ازادي رادیو ته ویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د پولیسو لور یو شمیر نیول شوی افغانان له پاکستان وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی دی او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی دادا کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پیوان او پیټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغه زمنګ سابقه کاری ور سره پرتا دا کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانې ولکیږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې وبل میشت افغان کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیسه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خوځي خبره ده چې یو انسان په خطر کې وینو هغه د خپل مال نه پیریږي خپل سر غوړل لپاره وطن خوشی کوي. نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ به ته د حق مرګ لیته ورنکې.
دا په داسې حال کې ده چې سی ان ان خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړي. د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورسیو کې پاکستان دولت ل خپل خاوري وستلې هم خبري کړي. دغه کس خپل نوم نه دی خودلې خو ویلې دي چې اوس مهال په پټه ل خپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینان د هغه قول لیکلي دا ډیره سخت او خطرناک وضعیت دی. څومره خلک وژل شول او څومره ورک دي. طالبان خای ما هم ونیسي شکنجه میکړي یا می خای وژني په هیګم چې دا کار کیدونکې دي. کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د تیر جمهوریت حکومت سرتيري مدني فعالان خبريالان د بشري حقوقو مدافعین او یو شمیر مرمنې د طالبانو د حکومت لوري نیول شوی شکنجه شوی او آن تری تم کړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستان نږدې 1,00,000 افغانان وویستل چې یوازې 9,000 امریکا ته یوړل شول. دغه شان له زرګونه نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او ژمنه وشوه چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لږ تر لږه له 2-3 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو 13 میاشتې کېږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بی برخلیکا زورون کې او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته امنیتي ګواښونو سره د مخ کېدو له اندېښنو وژغورل شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچوي د روان 2023 کال د پاتې موډل لپاره د بشری مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو په مخه د بودیجې لږ دي کمښت سره مخ دی. اوچا د سیمهال د خپل بودیجې د کمښت خبره کوي چې یو شمیر اړ افغانان د بشری مرستو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. بیا هم خاطر پردیس را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
په افغانستان کې د بشری ناورین دوام او د مرستو د کمیدو اندېښنې تازه دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي چې د روان 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشری مرستو رسولو د پلان د عملي کولو په هدف د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی و چا ویلي چې د جولای میاشتې تر یوې دیرشمې پورې یوازې 440 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د تیر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله له نیمایي کمې پیسې دي. د چاپ خبره د غیداري هغه مهال 1.9 میلیارد ډالر بودیجه په لاس کې درلوده. او چا وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې پر لپسې وچکالۍ ته په کتو د بېوزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د بشري اړتیاو زیاتېدل داسې ګمانونه رامنځته کړي مخکې له دې چې ژمی پیل شي باید زیانمنونکو کسانو ته مرستې ورسول شي. د وچاپ خبره په افغانستان کې د 2023 کال د سیلابونو زیانونو ته په کتو باید داسې حالاتو د لاسنیوي لپاره لوړاندې چمتووالی ونیول شي. د غیداري د غشان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ته هم اشاره کړې. ویلي که دغه ادارو کې روان محدودیتونه لري نشي ښایي دغه بهیر له نورو ننګونو سره هم مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې بیا یو شمېر اړمن افغانان د بشري مرستو د نه ترلاسه کولو او د غشان د ژوند د سختو شپو او ورځو کیسې کوي. و دېرش کلن محمد رحیم چې د شپږو اولادونو پلار دی او په کابل کې لاسي کراچۍ ګرځوي ازادي راډیو ته وویل د اوړي په دې ګرمو ورځو کې د 500 ډوډیو لپاره په اسانۍ سره پیسې نشي پیدا کولای. د نوموړي په خبره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. وضعیت
زندگی بیا خپل معلومات د افغانستان دی
په افغانستان کې د ژوند حالات ټول ته معلوم دی. د خوړلو ډوډۍ په ډیره سختۍ سره پیدا کیږي. زه خپل کار نه کوم او خپل خور سره می ژوند کوم. زما خور په خوانځي کې خون کې ده. د میاشتې 4000 افغاني معاش ورکوي. د اوسېدو ځای مو هم یو دکان دی. کور خو بيخي نشته.
د پروان ولایت وسیدونکو عالم خان هم وای په ډیرو ستونزو ژوند مختوړي. عالم خان وای د وکسي ز کورنۍ ټول مصرف ورترغاړي دی او د لې سهار تر مازیګره د کار په لټه کې خالي لاس بیرته کور ته ستنيږي. د عالم خان په خبره وړه خوري په خصوصي خونځي کې خون کې د میاشتې 4000 افغاني معاش ورکوي.
موږ سره د خدای مرسته وکړي. په افغانستان کې هیڅوک د مرستې لپاره پیدا نشو. په کور کې اته کسان یو او یوازې زه کار کوم. زه خپل غریبي کوم. هیڅوک هم د پښتنې نه لرم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو چا غوښ کړی که د مرستندوی موسسو مالی ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته نشي ښایي په نږدې راتلونکي کې ځینو نورې هغه ادارې چې هم د افغانستان خلکو ته بشري مرستې رسوي د بودیجې له کمښت سره مخامخ شي. د نړیوالو راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بېوزلۍ او بېکاري کچه تر بل هر وخت ډېره شوې. خو طالبانو بیا په وار وار ویلي وضعیت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې نړیوال تصویروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وای په تیرو نږدې دوه کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیاتو کسانو ته د څښاک اوبه چمتو کړي. دوی وای د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي رادیو ته وویل په تیرو نږدې دوه کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یې وشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې څه بشپړې شوی او څه د بشپړې دوه په حال کې دي او له 40 زیاتو کسانو ته د څښلو پاک اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالیو کې تقریبا 21 د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوې دي او ګټه اخیستل تسپارل شوې دي او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټه اخیستنه تسپارل کیږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چا اندازه وکړه دغه 15000 کسان دغه نه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښتي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسیدونکي شفیع الله شاکر
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته بو او اوس د انکشاف د هات ریاست پام کاری د نسب ادارې لخوا نه د وبو رسولو شبکې جوړې شوې دي بعضې ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډېر راضي دي همیشه الزلي کوي
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې له شلو زرو زیاتو کسانو ته